سلامونه ستړي مشهي د ازادي راډیو یوې بلې خبري مجلې ته خراغلي فایل په خبرونو کوو. عربي رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یوه برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. ایران برید توغندیز بللی او پړی یې پر اسرائیل ورچولی ده. رپورټونو کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ به دوحې کې د هانیه د جنازې بل منځ وشي او بیا به د قطر په دویم لوی ښار لوسیل کې خاورو ته وسپارل شي. هانیه په 2018 کال کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او له هغه وخت راهیسې د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره په قطر کې اوسېده. بلې خوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه و ټول انساني او د نړیوال حقوق کو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه جنازه به د جنازې مراسم به په تهران کې ترسره شي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی وتلی قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ول نوموړی چې دا بریدې تنظیم کړی وو په بیروت کې په یوه اپارتمان کې په نښه شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا حکومت به د کورجستان له حکومت سره تر 95 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې بندې کړي. بلینکن نن د جولای په 1 وویل چې د مرستو ځنډول به د هغه څه له امله وي چې د ده په خبره د کورجستان د حکومت ضد ډیموکراتیک کړنې او ناسمې څرګندونې دي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب له اصولو او د ناټو له تړون سره په ټکر کې دي. اروپایي ټولنې د جولای په 9 د ګرجستان له دفاع وزارت سره خپلې مرستې وځنډولې. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تیډروس اډانوم کیبریسویس وایي په غزه کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړه ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسویس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص او د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه شوې. پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللی وو، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګیدلی اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو د پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی امیری، د افغان نړیوال سازمان څېړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سر دستر ګولې د لای حال بیان کړ. د ازادي راډیو د خبرونه ته بیا مخره غلې پایل کوو. د دې خبرونه په راپورونو په دې خبرونه کې برابر سره واوري. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې واوري. د دې سربېره به واورئ چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینو سفارتخانو او قنسلګریو خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کابل ښار کې د استوګنځي او لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
په سلیرو شاتو کې 2 ساعته 3 ساعته برق خوشي کېږي، بیا چې برق خوش شي بیا اوبه نه وي، که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو هم تېر کړی، هغه کې اوبه نه راځي، مونږ ښایي اوبه له کمه کړو.
خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړیوالو موضوعاتو ته به هم ورشو، خو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه په لومړی راپور شروع کوو. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. نور حال د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپېده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه و، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یې د هانیه وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. هانیه تېره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی وو او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی، خو لامل یې لا معلوم نه دی. د دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون و. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وژل تایید کړي او ګواښي کړي چې دا کار به بې ځوابه پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکی په تهران کې په خپل هستوګنځي کې په نښه شوی. د هانیه وژل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وژل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالې اوربند ته هڅې ډېرې کړې دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمته شوو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي دوی د هانیه وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هانیه پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هانیه وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اور ته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده، خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندېد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په کتار کې شامل کړی دی. خو دغه انسټیټیوټ د سې شنبې په ورځ ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره ویلي چې په دغه کال کې بیا په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په پایله کې مرګ ژوبله 43% کمه شوې ده. نور جزئیات یې د سنا کاکړ نورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا آی ای پی د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سېشنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2001 کال په پرتله 43% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 15% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 100 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وه. مګر راپور زیاته کړې چې آی ای پی یوازې ترهګریز بریدونه څیړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تېر جمهوري نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص په ټکو د بشریت پر ضد جرمونه نه دي څېړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د نهم پله پسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې او راغلی چې دې ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په یوه خونړي ترهګریز برید کې 10 خور مړه شوې ازادي راډیو ته وویل.
د دې حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د 2 ساعتونو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه ښځینه زده کوونکې وي او 125 تنه ټپیان شول، چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګه شپږ غړي چې د ده په خبره د کچ پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وه، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا آی ای پی ویلي که څه هم په بېلابېلو هیوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 30% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزې پیښې ثبت کړي دي. که څه هم په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو د شمېرو کمښت ته اشاره شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د سیمې او نړۍ هیوادونه په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي.
بیام خراغلی، د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړه چې پر بنسټ یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارل سیاسي سازولیو قونسلي خدمتونه بیدبار اعلان کړي توند خبرګون خودلې. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي سازولۍ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي سازولیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي سازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې دې تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت دي، امنیتي مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاري کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کال تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار وشو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوې وه، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا متحده ایالاتونو غوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځواب ویونکي وګرځي. نور حال یې لسانا کاکړ ناوړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ، طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالی وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید د پر رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دې د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځواب ویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د کورنیو بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو سیا استیفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستی و میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په زورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلې امیری په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پېژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بېځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کاوندی ایران ته ورزو. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له زیاتېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سېشنبې په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه افغانه کډواله ده په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم فکر میکنم که
دوی تل در هر ستونزه پره پر افغانانو اچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وزید در افغانانو دشتون لعمل خراب شوی کله ناکله مکتوایی چه ساسو لعمل بیر وری شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وزید خراب شوی دی. زنو پایگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز دی چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره ولی یک ترسوب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیایي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیس او د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوالو نیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه، ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مردم که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارند.
دلته دخل کو سنځي ډيري دي. دوی له هر کورنۍ څخه 200 میلیونه تومانه غوښتي چې دوی دوی اجازه ورکړي کنه نو لکه به وشل شي. بل سنځه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو وسلر وساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په کابل ښار کې د استوګنځیو لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره اړ دي چې د اړتیا اوبه له ټانکرونو وپیري. نور حال به یې عبده سپوږمۍ راکړي.
په پلازمینه کابل کې د هوا له ډېرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالي د مرکز کابل اوسیدونکي په ځانګړې توګه د لوړپوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احمد چې د کابل په لویدیځ کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي وایي چې د برېښنا نشتوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیري.
برق در 24 ساعت
برېښنا په څلوري ساعتونو کې یو ځل د 15 دقیقو لپاره راځي بېرته ځي او د شپې په 11 بجو راځي او بېرته ځي. د ماسپښین په 3 بجو راځي او بېرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتره په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتره اوبه په 1500 افغانیو پیري.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپل په بلاکو کې زندگی کوم. د فیلن لپاره چې هوا ګرمه شوی نو بلرو نه برق لرو. په سلوري شاته کې 2 ساعت 3 ساعت برق خوشی کیږي، بیا چې برق خوشی بیا وبني کوو به پیدا شي، بیا برق پیدا شي. اوس کانال دی وبم تیر کړه کې وبنه راځي مونږ خو وبله کم کو.
دا یوازې د خارګوټو اوسیدونکي نه دي چې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو شکایت کوي، بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالحمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره مشکلات دي. ډېره هوا ګرمه ده، ماشومان ټول ناروغان شوي دي. برقونه هم نشته، هېڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي، هېڅ معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړپوړو ودانیو او خارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کېږي چې ډېری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 1402 کال په دلوي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80%